درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انټرنیټ عمومي بندیز وغانده او هغه یو غیر مسؤلانه اقدام وباله چې د هیواد بشري کړکیچ نور هم ژوروي او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمه ایز مشر سمرتی سنگ ویلی په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري د انټرنیټ بندول یو غیر مسؤلانه اقدام دی چې د بشري مرستو پر رسولو، روغتیایي خدمتونو او نورو حیاتي خدماتو پراخ منفي اغیز کوي. په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افغانستان له څو بشري کړکیچونو سره مخامخ دی چې نږدې نیمایي وګړي اغیزمن کړي دي. هغې زیاته کړه چې اړیکې او معلوماتو ته لاسرسی د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره حیاتي ارزښت لري او د طالبانو دا پریکړه د معلوماتو پر آزاد بهیر فشار لا زیاتوي څو نړۍ د روانو سرغړونو څخه ناخبره پاتې شي. سنگ خبرداری ورکړی چې دغه بندیز تر ټولو ډیر افغان ښځې او نجونې زیانمنوي. هغه کسان چې لا هم له شپږم ټولګي پورته زده کړې څخه محروم دي او ډیری یوازې د آنلاین زده کړو له لارې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. هغې ټینګار وکړ دغه بندیز د هغوی د زده کړې وړتیا ګډوډوي او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو له عمومي بندیز وروسته د ډیرو تلویزیونی چینلونو آنلاین خبرونې بندې شوې دي. هغه شبکې چې په خوا یې خبرونې آنلاین وړاندې کولې لکه طلوع المر، طلوع نیوز، شمشاد او یو شمېر ولایتي چینلونه اوس د آنلاین خبرونو له لارې نه لیدل کیږي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ لکه ملي رادیو تلویزیون، معارف او RTA سپورت لا هم په انټرنیټ کې لیدل کیږي. د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو بندیز د طالبانو د مخابراتو د تنظیم ادارې او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پریکړه وکړه. ځینې سرچینې وایي کېدای شي محدود خدمتونه وروسته بیرته فعال شي، خو د طالبانو د مشر په امر د چټک انټرنیټ او نوري فایبر شبکې ټول فعالیتونه به په بشپړ ډول بند وي. د ملګرو ملتو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2015 کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زر ډیر کسان اعدام شوي دي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی دا لړۍ د بې ساري اعدامونو په توګه وغندله او وویل دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت هم پکې شامل و، په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه شي. یوازې په تیرو اونیو کې په 60 ډول هر ورځ 9 کسان په دار ځړول شوي چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کیږي. دوی ویلي چې د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه په سب شویو دا مونږ کې و 50 افغان نارینه او یو افغان ښځه شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومتي چارې لنن چهارشنبه څخه ورسته له هغې وتړل شوې چې په کانګرس کې جمهوری پالو او دیموکراتو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کیږي نږدې 250,000 فدرالي کارکوونکي په اجباري رخصت واستول شي او ځینې شای د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې کړل شي. ډیری ادارې شاید تل لپاره وتړل شي ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ګومان کیږي چې د کارکوونکو د لری کولو پروګرام په بشپړ سرعت پر مخ لاړ شي. په داسې حال کې چې د ښوونې چاپریال او نورو خدمتونو برخې له ستونزو سره مخامخ شي. شنونکي وړاندوینه کوي چې اقتصادي اغیزې به د ټول هیواد په کچه خپرې شي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب العجل د وخت تر پوره کېدو وړاندې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي، خو هغه د کانګرس د ډیموکراتانو د دیموکراتو غړیو ته خبرداري ورکړ چې که د فدرالي حکومت وتړل شي نو د هغه حکومت ته به اجازه ورکړي چې داسې اقدامات وکړي چې بیرته راګرځول کېدای نه شي، لکه د هغوی د مهمو پروګرامونو تړل. هغه د خپلو احتمالي اقداماتو په اړه ډیر وضاحت ورنه کړ، خو په دې وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لایو احترامات مکبول کی قدرمنو کولای سکون کو زبرشتا غفاری او زریبه هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوستم یلا د چتا ټول قدرمنو کولای سکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وو پتن می درنو سکون کو د چیز مرسته سونن رزی په ولسم ټولګي کی اتم لوستینو هله د چتا ټول بد تیر رزلستنه په پراو د کیک ټول سره زکړو او سړي او نیو لوستا چمتو والی ولري روز کون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسي موضوع چي د پپن که سنه یاو ده هاگوی اهمیت اروانده کتاب صفحه لیاویی من پیل بیتر اتاویی بسی پی بری هم درنگه نن رز مرستاسو در سی اهداف میم حق موزوگانی چی نن رز بمرتاس پلوست گول ولو ایبارت دیله نمره پاپانستان که سنه یاو ده هاگوی اهمیت دویم لسی سنه یا دریم ماشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگا اهمیت ده هاگا سلور مهم موزوگانی دی چی نن رز بمرتاس پلوست گول ولو و پا حق لبایی پا پشورت وگ نستاسو در طول که در مناغل لیز دکن که در پرات و جاو دکت پا هیله ما هیله دستی در لست در پای پر رسر ملتیا و کری او یو سزده کری گل لیز دکن که در لست در پیل پشی بو که لمره مجاوتاسو پا افغانستان که سنایا و در حقوی اهمیت بیجنو که در مناز دکن که لکه سنگ چه مجاوتاس رو بوهیجو سنعت پخپل یو تولید کون که پالیت دی کم چی داغ سنعت پا روز مراجون که پا زیاده کچ سره وست در استفاده وردی موج ویلی سو چی سنعت هم در لست پا شکل سره سر تر سول کیجا او هم در ماشین پا وسط سره مخت لالیسی نو صنعت ان انقلابی انقلاب چی کول را میسه سعودي دغه انقلاب د اتلسیم پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمړنۍ یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفاده وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي یا هم مو تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لمړنۍ مهم توکي کوم چې مو تاسو د هغه شکل او بڼه ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفاده وړ ګورځول سي د ته مو تاسو صنعتي توکي ویلی شو د دې در څنګه درمنه وګلالي زده کوونکو کچیر مو تاسو وایو چې لمرنی یا هم توکي کچیر مو تاسو حق قانی توکي وو سيږي یا هم کرنیز تولیدات وو سيږي هر څه وو سيږي د هغه لمرنی شکل ته مو تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ش مثال مو تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مو تاسو کاغذ لستر یعنی نن ورځ مو تاسو مخ ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرته دي دغه د دوغو اجناسو لمرنی باندې چشوا او اوس دغه کوم باندې چې موږ تاسو لاسته راوړی دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاسته راغلی د دې لمرنی باندې چې په خپل یو کوچنی رشه لرونکي نبات وو چې ورسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په فابریکې ته وړاندې سپلل نو په فابریکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرنی خامتو کې چې شو رشالرون کې نه باتو ورسته د رشالرون کې نه باد څخه پروسس ور باندې اجرا سو شری دی پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفاده وړ وګرځي دي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرستاسو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو نرشه لرونکي نه بعد څخه مرستاسو ته لاسته راغلی همدارنګه که در مونږ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر بیان دي د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ ستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنی څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنې د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به دغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې دي د څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره کچیر موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاوونه تیروي او بیا وروسته به استفاده وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنه ته تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لسی صنایعو باندې بوختی لکه مثلا ما کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورن دی او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر څو ها خلک خپل ورځنی اړتیاوي ور باندې پرکني. نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د کچیری حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمو زده کوونکو کچېره موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې جنو لرغونو زمانه راهیز څخه د کورنۍ او ارتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیاو د پرکول لپاره زموږ تاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنی ارتیاوي پرکوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند ارتیا ورته کې برابر وي او رسد هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوشي د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاوي د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پرکولی. یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سروي څخه ترلاسه کېدونکو لومړنۍ توکو لکه وړیو په ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو لتارنو او داس نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې کتان جو او د سينور به او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوس پنی د دغه کانی توکو څخه با چې کوم تولیدات له حمله سره یې مرابطه سلاس تر ورې د هغول جملو څخه خمس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دی لمسی دی برک دی چغر دی شړی او د سينور دی چې د غالي اوفدل. نو صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتی مهم کلام لاسی صنعت دی چې زیاتره خلک په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. هم درنګه درنوز د کون کو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایع په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د وقفنی په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشين صنایع او اصلي پاپریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د وقفنی په وخت کې دغه صنایع نور هم پر مختب لاړل او نور پر مختللي باندې پیدا کړل چې لومړنی اصلي پاپریکا د کابل ماشينخانه په نوم سره تاسیس بله او ورسته بیا دغه پاپریکا د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشيني صنایعو کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني ارتیاوي بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف او کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایعو باندې بوختي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ تاسو ته اړولې دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو دې ته متوجه وو چې جو لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د غول جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه هم خند او ځندې پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللې دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. که در مورد کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځیدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي سیړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دود دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی کدی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. اوشه مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به و ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتې دی یا هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د وړي فراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو ټوبله مخې څخه د پخوانی ودانی او شکلي طبیعت او غره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانی کلونو کې د ورشمو د کاروانونو او سرګریزو اډیو د وړلو او وړلو لار و چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لري لچنه څخه د اوروفا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تک او راتک د ګرځندویانو په تیر بیا د بودایي او رهبانو فام خاطه واړه و چې بیا ورسته مر په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات سپنه او دغه په واسطه سره زمر په هیواد کې د اقتصاد په وړه کې هم پرمختیا را. نو موږ تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي و په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله وی احترامات مقبول کی قدر منو وګړي چې کون کو هله من دم چې تاسو ټول برات راو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بو په تنوي زبر شنه خان خاري او زل به هم تاسو ټول ته شرق اس مې مدد ولسم ټول کی جغرافیه مزمن اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر مز د کون کو به د چیر ریزولوشن په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه ته باندې کې ولري خو وګړي چې کون کو وسام را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسیه ته بیا ما مو ځکه نه چینل پرز به مو تاسو لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حقله څه پوهیږئ، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ورباندې زه بحث بلورو عبارت دی، د هوایي ترانسپورت په حق لسه پوهیږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او همچنه هوایي ترانسپورت به زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوونکو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لکه لکبل څخه په لوړ بای باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر مور او تاسو غواړو لوي هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوي هیواد څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مور او تاسو لرو غواړو لوي هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کو، نو پدې کې مور او تاسو ته د شول اسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دي چې مور او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنه دغه ترانسپورت چې دی لرسه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بای تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بای یا هم کې ماچ دی ګران تمام یې شو، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لاله څخه ټینګولې سو هغه کې چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات وو سی په یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسي شي هغه مشکلات مشاله ولای سو. تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولای سو. همدارنګه لدې هم له سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې وي ځکه چې د دې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عام اصطلاح سره هغه کسان د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ رونو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمګران هیواد افغانستان یو قرنۍ هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غزولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي، خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنه ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کچیر دې هم د لوی لارو ته ځواب نشي ویلی، له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له وی خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنی د زموږ کوم هیواد ګران هیواد چې دی څنګه چې موږ تاسو دې جغرافي جوړښت ته متوجه وو سې جو نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خوا څخه د وچ په واسطه سره پوشل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیل جغرافي سمو هم بیرته ویشل شوی دی چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نسو ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنه زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډیر لرغونیتوب نه لري، یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی، خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنه زده کوونکو په 1416 مریض کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پوري په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1416 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګه او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسریه دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او کال کې په 1310 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نظر نو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات لاس تر راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې په موږ تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات لاس تر راوړل ترنو ځکه کو هوایی شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کیږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات تر لاسه کو. در کډرمن زکور کو ملکی هوایی ریاست په زمش په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه ستر موسسې مرتاس درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم پدې کې درلودي چې د هغوی له مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرولوژي د ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیج د اوروبلیج دغه کوم حملو نقل چې سره رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټولو مقررات او اصولونه نامې چې به د دغه په واسطه سره رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره رسول کېدل او په پاکي نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پني پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سره رسول لسی کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سر تر سوال کېدلې. نو درنو ځکه کوم چې ویلای شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کډرمن ځکه کوم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړول کار چې دی په 1319 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1316 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1316 مریز کال کې بیا پرته د دې کار پایته ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه نیم کلونو کې دغه کار پایته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایی ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سات ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ شو چې کله 1318 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ شو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال شو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایی ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندو دوس جلال آباد کې هوایی ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایی ډګر چې بیا د درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولډک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه نه ولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډیره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1318 مریز کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایی ډګر په ټول اسري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 20 هوایی ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونه مول شو د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایی نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګ د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لاندې ډول سره ویل ستو درنو ځکهونکو د هیواد هوایی شرکتونو چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایی شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دی هوایی خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د افغانستان د هوایی ترانسپورت په اړه کې معلومات ترلاسه کړه. هله د چي اوسه پوسي او سي جوي اوسه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکو برخه ترازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکی او کنیکشنز په اړه کې معلومات ترلاسه راوړو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکی پیژنو. اړیکی د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کیږي. چې موږ او تاسو د دې په اړه کې کلند وایو، مخابرات د ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی شو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکې او رسول یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیلابیل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ تاسو کولای شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیر واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیوني سپو په واسطه سره د فضال لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي، چې د رادیو او نوري سپې به په یو ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په حق له چې یادونه ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په حق معلومات ولوستل. وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي. دی امیر ګران دی، د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې دورایی والا په دورایی کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به یې نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دغه د چارتراشو په سر باندې به ناست وو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسما سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلود بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کېدی او حتی چای ته بچتلو یا دوری ته بچتلو دغه سبا ازيري اخستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د هلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لرې وه هغه هلته دی ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به م نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کې نو د کابل چیره خو هغه ولا شاري چیره ولا نوي ولا او شاري ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ خو فقط یو څو ګڼچې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسې ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شاو کاسه پنځه ویش کاسه تر دې څو کاسانو پوری د منځله چې په کټونه به ور په دغه کې به ویل کې دلو او منظم به البته ازيريا اخستل کې دا کاريوال به موجود وو په دليزه کې به ګرځېدو هغه سائمن صاحب چې هغه به نو کاريوال وو یا به دمړای بریټمن وو یا به تورن وو هغه به هم داسي یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټول کارو شو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دليزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کول لري یو سات دو ساتو به مو په سیمپ کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان راووتل هلته به ټول سیمپونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سیمپ ځان ته او ازيري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سیمپ مشر چې وو بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ ګوتلو اول ته به موسی پوسټي حرکت کول وروسته هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخکې ولاړو نو په قطار باندې بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گراند صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړو او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له هغه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په هکله
او بخشي ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځانګړي کار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیانو کې بلغه نه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغه نه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتیږ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوما پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایه منصب است په کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجی دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه منده یو دا ده یو دا ده وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جذب شوی
بالکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سمه نیټه
داود خان لکودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړ
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سه هغه کار مو سم کار کړی وسه په کودتا کې مو دی داود خان په ګټه برخه اخیسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضی وم
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاچون وسول دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکيان مجبور اسول د خلکيانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیزي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایس خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سیخوانیان ملامتو بل وایس حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوي چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډېر ظلم او استبداد و همدغه ویش سلمیان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې او کچیرته مثلا دیتا چوکراسی سی دی اغب شوار سی دی غریبی طبقی خلق باید پراس کی بی خو دی ظاهرشاه و روسی سر ریاضم موسا شفیق دی یوادی خوار ملازوی و صدارت ترسی دلی و نوولی باید اغا نور شعارونه دی افغانستان روشن فکرانو تا دسی ذهنیت ورکی سی نه رازه دا رنگ کهی بل نسام راولی
نو دا خو دی ودی او دی تکامل دی چیری پا اساس پاندی یوازی پا افغانستان که هم نوولی شه برسی دا خو گوری یا دا دی سیمه دی هوادون و تحولات یا غلط تغییرات او غلط سیاسی فعالیتون دی افغانستان حالات تر دی غوی تر تاثیر لاندی هم ول او بل دادا چی دی پا اغا وقت که هم هغا قانون نتطبیقی دو دی مثال پتوگا اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای یو شمیر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات په کار ده چیرنی په کار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسي هڅه باید لری شي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو پداسی او مرحله کې وو پداسی او شرایط کې وو چې حالت د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ژوندن د دیموکراسي لسیزه ستاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه تنوع رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولا چې د آزاد تشکیل شو د اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو د حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو سی بی سی وادی حاکمه ولا اکثریت وه نو فکر نه کیسی روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستی وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړی دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس دا یو کتاب لیکلی دا کتابونه د رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سر واسم موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی وله بولو. مثلا یو خاطره راخیستی در دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغاختان دی خارجه چارو دی وزارت دی تشریفات و رئیس تا وای اوویلی چی داسی یو کتاب ده تکنیک اپ کودتا یعنی دی کودتا تکنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وای ورته وویل چې دا ماته واخله هغه وای ورته اخیستی ویل یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سل صدارت لري سوي او بخښه سل صدارت لري سوي ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتا و کی لیکن کچرته څوک دقت ورته و کی د دوغه کودتا او نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوتل دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسته نور کودتا وسی دا وضعیت د حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیات خو لږ څه هغه باسړی رایاد کړی او هغه ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیایو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنا دا سیاسی مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړی رمانه ده